له مشال ریډیو اوردن کومینه او سلامونه مې ومنې زه بشیر غواخم د 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم له 12 خاطرې وی بجې پوري په دې غړي کې تاسو به لابل ریپټون لرونه هله لای چې را سره پات شي کولومي سر کې به پامیر ساحل ته ورشو غو تاسو خبرونه وایي د پاکستان ولسمشر سید ظهور آغا د بلوچستان نوی گورنر ټاکلی د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په تهران کې غونډه کړې او په نړۍ کې له کووډ 19 څخه د مړو رسمي شمیر تر 3 میلیونه واوښت بشپړ خبرونه د پاکستان ولسمشر سید ظهور آغا د بلوچستان د نوی گورنر په توګه ټاکلی دی بیګا د ولسمشر له دفتر په خپور بیان کې راغلی چې عارف الوی پرون د بلوچستان د پخوانی گورنر امان الله یاسینزی استعفا ومنله او سید ظهور آغا د صوبې نوی گورنر وټاکه آغا بیګا له مشال رادیو سره په لنډو خبرو کې ویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي نوموړی د پښین اوسیدونکی دی او په کوټه کې د وړو کاروبار کوي آغا د تحریک انصاف ګوند له لومړنیو سیاستوالانو څخه دی چې په 1996 زیږیز کال کې له اوسني وزیر اعظم عمران خان سره یو ځای سیاسي هلې ځلې پیل کړې وې امان الله یاسینزی د 2013 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې د بلوچستان گورنر وو او په اپریل کې وزیر اعظم عمران خان ورڅخه استعفا غوښتې وه خو یاسینزی هغه مهال ویلي ول چې وزیر اعظم له گورنر د استعفا غوښتو واک نه لري د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا غړو په تهران کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي د دواړو خواوو استازو پرون پر داسې مهال له یو بل سره لیدلي چې طالبانو د بادغیس ولایت پر مرکز قلعه نو برید وکړ او ښار ته ننوتل افغان چارواکي وایي د پرونۍ ورځې تر پایه یې وسلوال په شا تمبولي ول د سولې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د تهران پرونۍ غونډه د اعتماد جوړونې لپاره شوې هلته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیر ماخوستن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په داسې حال کې چې له افغانستانه بهرني پوځیان وځي د افغانانو مخې ته د هیواد د سوله ییزې راتلونکي ټاکلو لپاره هیڅ خنډ نه دی پاتې په غونډه کې د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا په پلاوي کې پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانوني هم شامل وو او د طالبانو د پلاوي مشري په قطر کې د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي کوله امریکایي ولسمشر جو بایدن په اپریل کې اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر تر 18 په ټول سرتیری له افغانستانه وباسي تر نوموړي وروسته ناټو هم له هغه هیواد د پوځیانو ایستلو اعلان وکړ په مې میاشت کې د سرتیرو د وتلو بهیر له پیل راهیسې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی د کورمې د پولیسو مشر د مذهبي کرکې او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره د ضلع د ټولنیزو شبکو د پاڼو د څار اعلان کړی دی طاهر اقبال د چهارشنبې پر ورځ په پاړه چینار کې خبري غونډې ته ویل چې پولیس به د پلټنو وفاقي ادارې FIA په مرسته په کورمه کې د ټولنیزو شبکو هغه پاڼې څاري چې په وینا یې مذهبي کرکه خپروي او یا ناامنیو ته لمن وهي
کم یو کس هم چې دغه غلط استعمال وکړي فرقاوادیت ته هوا ورکړي یا د دروغو خبر پروپاګاندا وکړي نو په کوهاټ کې د FIA دفتر وو جوړ شوی د هغوی په مدد به لټوي او پر ضد به ګام اخلي
اقبال د څرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې په وروستیو کې د اهل تشیع او سنیانو مشران له ځایي چارواکو سره غونډې وکړې او وی ویل چې د ټولنیزو شبکو ځنې پاڼې د سیمې امنیت ګواښي د کورمې ځنو مشرانو د پولیسو د اقدام ستاینه کړې خو د خبرونو د یوې پاڼې منتظم ریاض سمکنی وایي د انتظامی اقدام باید د بیان ازادۍ ته خطر پېښ نه کړي په کورمه کې اهل تشیع او سنیان وسی چې په تیرو څه د پاسه دوو لسیزو کې پکې څو ځلې د فرقه ییز تاوتریخوالي پېښې شوې دي په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې یو کس شوبل شوی د میرالی د تاڼې و چارواکي بیگانه وخت د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو پرون په خار کې د سپینوام پر وسیدونکو رامبیل ډزې وکړې او وتښتیدل د دې خبره نوموړی د میرالی روختون تر سوالې دی له دې سره شمالي وزیرستان کې سکل د هدفي بریدونو شمیر 1.5 ته ورسېد چې پکې لسګونه کسان وژل شوی او ژوبل دي په پېښور کې لسګونه خلکو د هند د فلمونو نومیالي ستوري دلیپ کمار د جنازې غایبانه لمونځ کړی دی نوموړی پرون د 98 کلونو په عمر کې ومړ او په هند کې خاور ته وسپارل شو دلیپ کمار چې اصلي نوم یې محمد یوسف خان وو په پېښور کې زیږیدلی و او پلرنی کور یې د ښار په خداداد محله کې دی پرون مازیګر د دلیپ کمار د جنازې په غایبانه لمونځ کې د نوموړي خپلوانو او یو شمېر مینوالو ګډون وکړ د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو او افغان سیاستوالانو په ګډون ګڼو هنرمندانو د دلیپ کمار پر مړینه خپګان ښوولی دی د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون وویل له کووید-19 څخه په نړۍ کې د مړو شمیر تر 4 میلیون لوړ شوی دی، خو داسې فکر کېږي چې ښایي له ناروغۍ د مړو شمیر تر دې خورا زیات وي. په یو شمیر هیوادونو کې وبایي وضعیت په خرابېدو دی، ځکه چې د وایرس ډلټا بڼه په تیزۍ د خپرېدو په حال کې ده. دې حالت ته په کتو په آسیایي هیوادونو او نورو ځایونو کې حکومتونه د محدودیتونو بحالولو ته اړ شوي دي، خو په عین حال کې په شتمنو هیوادونو کې محدودیتونه د نرمېدو په حال کې دي. د WHO مشر تیدروس ادنوم گیبریسیس پرون وویل نړۍ د وبا په خطرناک پړاو کې ده، په داسې حال کې چې د اولمپک لوبو پیلېدو ته 2 اونۍ پاتې دي. ټاکل شوی چې جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د بیړني حالت اعلانولو تر څنګ د کورونا وایرس مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په امریکا کې د واکسینېدو د نسبتا لوړ کچ باوجود د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، ځکه چې هلته د وایرس ډلټا بڼه په غالبېدو ده. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه تاسو له پامیر ساحل څخه اورئ. د مشال ریډیو ته غوږی په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورئ. د بلوچستان لپاره نوې گورنر ټاکل شوی دی، د هغه لومړی توبونه څه دي؟
کم صلاحیتونه دي هغه پرون کار راوړو، او د عام عوام لپاره چې کوم خان صاحب لګیا دی د هغه کار وسي.
د کورمی ځایی انتظامی فیصله کړې ده چې ځینې سوشل میډیا اکاونټونه به چاڼوي.
پیر کوریات پوسټونه درنه لګي او پیر کوریات خبرې نه کوي، ته په سوشل میډیا باندې داسې خبرې نه دی په کور ته، هغه نه د کورمی عامه خرابېږي او هغه نه پیر کوریات جوړېږي.
په پېښور کې د مشهور هندي اداکار دلیپ کمار غیبانه جنازه شوې ده. هغه په پېښور کې زیږېدلی و، خپل نوم یې یوسف خان و.
دلیپ صاحب 50 کاله تسلسل سره د هندوستان په فلم انډسټری باندې کوم دین بادشاہت کړی دی.
د پېښور یو نامور زوی د دنیا نه لاړو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ولسمشر د تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال او تجار سید ظهور اغا د بلوچستان د نوي گورنر په توګه ټاکل. سید ظهور اغا په بلوچستان کې د وړو کاروبار لري. بیګا د ولسمشر دفتر په بیان کې ویل چې عریف الوی د بلوچستان د پخواني گورنر امن الله یاسینزی استعفا منلې ده، او دغه په ځای ظهور اغا د گورنر په توګه مقرر کړی دی، ځکه چې د دې په وینا دا ورته وړ کس دی. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی سید ظهور اغا د بلوچستان نوی گورنر ټاکلی دی. تېره شپه په اسلام آباد کې په جاري شوي یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د سید ظهور اغا ټاکنه د هغه وروسته شوې ده، کله چې د جولای په 1 نیټه د بلوچستان پخوانی گورنر امان الله یاسینزی د خپلې دندې څخه استعفا ورکړه. سید ظهور اغا د پښین اوسیدونکي او د تحریک انصاف په هغه لومړنۍ کسانو کې شامل دي چا چې د وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه د تحریک انصاف د لارې په ملکی سیاست پیل کړی وو. د ټاکل کېدو سمدستي وروسته د مشال ریډیو سره په مختصره خبرو کې سید ظهور اغا وویل چې د ده د ټاکنې لوی مقصد په صوبه کې د تعلیم او روغتیا په څنګ کې د ولس خدمت کول دي.
کوم صلاحیتونه دي هغه پرون کار راوړو، او د عام عوام لپاره چې کوم خان صاحب لګیا دي د هغه کار وسو. زه راغلی یم دغه مقصد لپاره دوی کو ټاکلی یم، دغه منصب لپاره د هغه کار لپاره انشاءالله توقع تر سره ډېرېږي انشاءالله.
هغه زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان همیش دا ویلي دي چې د بلوچستان ستونزه دي د خبرو د لارې هواره سي، او تېره ورځ یو ځل بیا په گوادر کې ودې خبرې ته اشاره کړې ده. سید ظهور اغا د پښین کلي کاکازی سیدانو اوسېدونکی دی، خو په اوس وخت کې د کوټ په کربلا سټریټ کې پروت دی، او د تیرو 40 کلو راهیسې نه یوازې په کوټ کې د وړو کاروبار کوي، بلکې د بلوچستان د وړو د میلانو د خاوندانو د اتحادیې صدر هم پاته سوی دی. د دې څخه له مخه د بلوچستان پخوانی گورنر امان الله یاسینزی خپل استعفا و ولسمشر ډاکټر عارف الوی ته ولېږدوله. د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټیس امان الله یاسینزی په کال 2013 کې د اکتوبر په 3 نیټه د بلوچستان گورنر ټاکل شوی وو، کله چې هغه وخت نه یوازې په ملک کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی وو، بلکې وزیر اعظم عمران خان پر غوښتنه باندې ولسمشر ډاکټر عارف الوی امان الله سنځي د بلوچستان گورنر ټاکلی وو. وزیر اعظم عمران خان چې کله د روان کال د اپریل په لومړۍ اونۍ کې د بلوچستان پر دوره و کوټ ته راغلی وو، نو هغه مهال یې د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله سنځي څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه، خو هغه وخت امان الله سنځي د استعفا ورکولو څخه انکار کړی وو او ویلي وو چې وزیر اعظم دا اختیار نه لري چې هغه دې د گورنر څخه استعفا واخلي. لیکن د جولای په اوومه نیټه یې خپل استعفا و صدر ډاکټر عارف الوی ته وړاندې کړه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا،
په یوه بجا
د مشال ترڼا لاندې،
په دوه نیمو بجو
د مشال پنوم،
په درې نیمو بجو
هارون باچا هنري ګړې،
په څلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې تاسو ته نن له مشال ریډیو نشریږي، نو هیله ده چې وای اوري. په کورم کې ځای انتظامی ویل دي چې د مذهبي کرکې او سخت دریزي مخنیوي لپاره په انټرنیټ باندې ځینې هغه اکاونټونه یا نیټورکس ساری چې د هغې نه د کورمې دپاره خپرونې کیږي، خو په آگاهانه یا ناګاهانه توګه باندې دوی فرقواریت ته لمن وهي. دا دې هم یادوي چې په کورمه کې د سنی او شیعو ترمنځ یو اوږده تاریخچه موجوده ده چې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې هم شوي دي او یو څه مشکلات هلته شته دي. اوس چارواکي وایي چې دغلته حالات سم دي او د دې حالاتو د سمو ساتلو لپاره په کار ده چې پر انټرنیټ باندې کار کوونکي خلک، پر سوشل میډیا باندې خبرونې کوونکي خلک د ذمہواری احساس وکړي او سمې خبرونې ولري. طارق اورگزی په دې اړه رپورټ لري.
د کورمې ضلع د پولیسو مشر طارق بال ویلي چې په سیمه کې د مذهبي کرکې او سخت دریزي مخنیوي لپاره هغلته ټولنیزې رسنۍ د څارلو فیصله کړې ده. د پولیسو مشر دا بیان د چهارشنبه پر ورځ په پړچینار کې له میډیا سره د خبرو په وخت ورکړې. طارق بال وایي په ټولنیزو رسنیو داسې اکاونټونه او پانشته چې هغلته د مذهب ترمنځ کرکه او سخت دریزي زیاتولو لپاره جعلي خبرونه، بې تصدیقه معلومات او نور غلط مواد خپروي، خو بوس به مخه نیستل کیږي. کم یو کس هم چې دغې غلط استعمال وکړي، فرقواریت ته هوا ورکړي یا د دروغو خبر پروپاګاندا وکړي، نو په کوهاټ کې د ایف آی دفتر وو جوړ شوی، د هغوی په مدد به لټوي او پر ضد به ګام اخلي. زه هغوی ته لیټر هم کوم چې دا علاقه خصوصي په خپل نظر کې وساتي. بیا هم څارنه روانه ده، که څوک په دغه کې ککړ ونیول شو نو باندې کیسونه به درجوي، ولې چې په سوشل میډیا له افغانو موږ ته ډېر غټ نقصان رسیږي. په ضلع کې څو ورځې وړاندې د شیعه سنی مشرانو له حکومتي چارواکو سره بیلابیل جرګې شوې وې چې پکې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمې امنیت لپاره یو لوی ګواښ بلل شوی وو. د صدې ملک عبدالعلي خان وایي دا ډېر ښه ګام دی چې حکومت د سیمې امنیت ټینګ ساتلو په خاطر اوس ټولنیزې رسنۍ څاري.
اوس پیو صاحب څه دا خبره کوي سوشل میډیا باندې، مو دا پابندي لګو چې فرقواریت پښتنو درنه لګیو، فرقواریت خبره نه کوي، نو مو بالکل دا اپریشیټ کوو، مو دا غوړو، مو دا پیو صاحب د دې خبره حمایت کوو. ته په سوشل میډیا باندې داسې خبرې نه دی پکور، څنګه نه د کور می امر خرابېږي او غنه فرقواریت جوړېږي.
په کورما کې دا وخت یو شمېر چینلونه په فیسبوک، یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یوې فرقې، نسل او قوم په حمایت کې خپرو خپرونو ته دوام ورکړي. د بریکنګ پوینټ په نامه د چینل ایډمن یا منتظم ریا چمکنی وایي د سخت دریزي مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو که حکومت اراده د تنقید کوونکو او یا معلومات د خپرېدو مخه نیستل وي، نو دا به اظهار رای د ازادي خلاف یو ګام شمیرل شي.
د دې وجې نه علاقې کوم امن دغه ته ترټس دي او ډېر ګواښونه ورته رامنځته کیږي، خو باید دغه قانون یا دغه کاروایانو لاندې هغه خلک رونه شي چې کوم د علاقې د خدمت کوي او خلک امپاور کړي دي سوشل میډیا، دا تقات او دا اختیار دوباره خرګونه ونه خسته شي.
د روان کال په اپریل میاشت کې حکومت د ټولنیزو رسنیو تر 30 پورې اکاونټونه بند کړي، خو لا هم په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب داسې اکاونټونه او پانشتا چې مذهب ترمنځ کرکې هڅولو سبب ګرځيږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال آنلاین خبرونه کې لږ څنګه چې درته ویل شو د بیان ازادۍ په اړه ډیر څه اوري. دا مخکې چې کوم د کورمن ریپورټ په مشال آنلاین خبرونه کې دغه رقم موضوعاتو باندې هم بحث کیږي او دا تاسو ویل کیږي چې کوم شی د بیان په ازادۍ کې راځي او کوم شی د بیان په ازادۍ کې نه راځي. نو هیله ده چې د چهارشنبه یا شروع په ورځ او د جمعې په ورځ له مشال ریډیو واوري. یو رپورټ ته ورته د خبر پښتونخوا حکومت د نوو وسلو اخیستلو لپاره په اجازت نامو یا لایسنسونو د بندیز لګولو اعلان کړی دی. دا اعلان تر هغې وروسته شوی دی چې په پېښور کې او د خبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې په مختلفو واقعاتو کې خلکو په ډزو کې یو بل ته نقصان رسولی دی. حکومتي چارواکي وایي چې د دغې بندیز سره به دغه سی پیخې چې دی هغه راکمې شي. په دې اړه د انیسا اجمل رپورټ.
د خبر پښتونخوا حکومت د وسلو اخیستلو لپاره په نورو اجازتنامو یا لایسنسونو ورکولو د بندیز فیصله کړې. د صوبای حکومت په خبره دا پریکړه په دښمنو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته په کتو کړې ده. د قانون صوبایي وزیر فضل شکور د جولای په ومه مشال ریډیو ته ویل چې په خبر پښتونخوا کې ورله مخه په دښمنو کې د مرګ ژوبلې ضد قانون موجود دی او دوی په دې پیښو کې د ککړو کسانو خلاف کاروایي هم کوي، خو د کورنیو ترمنځ د روغې روستو مجرم اکثر معاف شي.
قانون خو جی ټول موجود دی، دغه کې خو صدا څه خبره نشته، بس داسې واقعیت په کې شو د قسمتې په دښمنو کې نه چې مړي شي او شي فارغ یو مه فیار شته صدا پاکستان سره پاکستاني او خلک چې دوی بیا خپل روغ جوړو کې دغه دی شو.
د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر د جولای په شپږمه په یو بیان کې لیکلي چې وزیر اعلی محمود خان د امنیت په اړه په غونډه کې ویلي چې په سمکو او نورو موضوعاتو د دښمنیو د مخنیوي لپاره باید پولیس اقدامات وکړي. وزیر اعلی دا هم ویلي چې صوبه به له غیر قانوني وسلو او نشه یي توکو په مکمله توګه پاکوي او په دې کار به هیڅ جوړجاړی یا سمجھوتہ نه کوي. خو په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک بیا ویل چې په صوبه کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي او حکومت د ولس ته تحفظ لپاره خاص ګامونه نه پورته کوي، نو په داسې کې خلک مجبور شي چې وسله وساتي. نوموړي زیاته کړه د وسلې لایسنسونو نه ورکولو په ځای باید حکومت په جرمونو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول یقیني کړي.
روزانه موږ ګورو چې ټارګټ کیلینګ دی، خلکو ته د بدخورای دپاره لکه کالونه راځي. دغې نه علاوه د بدقسمتۍ نه زموږ د پښتنو په خپلو کې ذاتي هم دشمنی دی او جګړې دی. په دې ټول صورتحال ته چې موږ ګورو پابندی نه ده لګول پکار. دا د حکومت ذمہ داری ده چې یو انسان د اسلحې د لایسنس لپاره اپلای کوي، نو دې مقصد هم دا چې هغه ته ضرورت دی چې هغه دې اسلحه ځان له په کور کې وساتي. دلته حالات هم داسې دي چې درجه هم چاته تحفظ نشته. د شپې خو ډېره لویه خبره ده.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د جولای په ومه په ریپورت کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې په خبر پښتونخوا کې په دښمنیو کې له څلوېښتو زیات کسان وژل شوي دي. داسې دینی ورځپاڼې لیکلي چې د جون له یوویشتمې راهیسې په پېښور کې د دښمنیو له وجې 9 نښتې شوي دي چې پکې وسل وخت کسان وشل شوی. په پیښور کې خبریال جاوید عزیز مشال ریډیو ته ویل چې د وسلو په لایسنسونو بندیز یو مثبت اقدام دی، ځکه چې د دې لارې به په جرمونو کې ککړو کسانو د کاروایانو د وسلو د بې ځایه استعمال مخنیوی یقیني شي.
د دې د امپلیمنټیشن لګلیټ شو مخکې نه د خبرې روانې وي چې په دې صبح کې ډېر داسې آرمډ ګروپس دي چې کوم خلک ګرځي ورسره شاته ټوبکمار ګرځي، نو دا دي یو ټیرر خورولو په دې سوسایټي کې. او مقصد به دا و چې دا غیظ مکه اونې پونې دا مو واخلي او قبضې پې کې. بل ګورنمنت اوس په کې دا ډیسیژن وکړ چې آرم لایسنس چې کوم دي هغه بین ک اوس باندې جاری کیږي او دا به ډېر افیکټیو زما په خیال وي ان شاء الله د راتلونکو ورځو کې. آلریډي په کې بلا خلک نیولای شوی دي.
پولیس وایي د جون په 9مه د پېښور په پښتخره کې د ځمکې په سر په دښمنۍ کې لږ تر لږه 500 تنه وژل شوي او لدی یو اونۍ وروسته بیا د پېښور په سمکنیو کې په دښمنۍ کې د یوې کورنۍ وتنه وژل شو. دغسې د تیر کال د اګست په 11مه د ثوابې مرستیال کمشنر ګوهر خان مشال ریډیو ته ویلي وو چې په هغه ضلع کې د ځمکو په سر لانجو دښمنیو کې په یوه اونۍ کې 30 کسان وژل شوي.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 شپېته او 15255 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته وایي په داسې حال کې چې د سند بلوچستان او وفاق ترمنځ د اوبو د وېش په سر لانجې دوام لري. د سند او بخور وزیر خبرداری ورکړی ده چې صوبه له وچکالۍ سره مخامخ ده. سهیل انور سیال د جولای په 6مه خبرې غونډې ته وویل د صوبې سره یوازې د 12 ورځو اوبه پاتې دي او که باران ونه شو نو د څښاک اوبه به هم نورې پاتې نه شي. په دې اړه د نیز علي خان رپورټ اورو.
دا سن صوبې د اوبخور وزیر سهیل انور سیال د جولای په 6مه په یو خبری غونډه کې خبرداري ورکړې چې په سن صوبې کې د وچکالۍ خطر ده او که بارانونه ونه شو نو د کروندې سره د خلکو لپاره به هم اوبه ونه لرو. دی وایي چې موږ سره د 12 ورځو لپاره اوبه پاتې شوې دي او اوس موږ اوبه د ډیمونو څخه ترلاسه کوو او د اوبو د کمۍ او د وچکالۍ له امله به د کراچۍ په ګډون د سن نورې هم اغیزمنی شي او راتلونکي ورځو کې که بارانونه ونه شو نو د کروندې سره د خلکو لپاره به هم اوبه ونه لرو. په سن کې د اوبو د کمۍ او د خرابو حالاتو ذمہوار مرکزی حکومت او ارسا اداره ده چې سن ته د خپلې برخې اوبه نه ورکوي. هغه ویلي چې سن سره اوبه نه وي نو بلوچستان ته به اوبه څنګه ورکړي. خو په پاکستان کې د اوبو د ویش ادارې انډس ریور سیستم اتارټي ارسا ویان خالد ادریس رانا د جولای په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سند اوبخور وزیر دغه تورونه رد کړي او ویلي چې د اوبو په ویش کې له یوې صوبې سره هم هیڅ زیاتې نه کیږي. هرې صوبې ته د تړون سره سم اوبه ورکول کیږي. په ملک کې بارانونه کم شوي چې له امله په سندونو کې اوبه کمې دي او بیا په ټول هیواد کې د اوبو کمې دي. بلخوا د بلوچستان حکومت بیا په سند صوبې تور پوری کوي چې سند زمنګ د برخې اوبه غلا کوي. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی د جولای 6مه په اسلام آباد کې یو خبر کانفرنس کی ویلی
ہمارا حصہ جو ہے گزشتہ 20 سال میں سن نے کبھی پورا نہیں دیا.
دی وائی چې د تیرو شلو کلونو راسی سن هیڅ کلا موږ ته د خپل برخي اوبه نه دی راکړي. سن هر ورځ زمنګ 20% اوبه په خپل کار کوي او د سن د زراعت محکمې چارواکي زمنګ یوې خبرې ته هم وګ نه نسی. سو زلا موږ د اوبو د غلا کولو په اړه سن حکومت ته لیکونه هم استولې دي خو تر وسه هیڅ خواله نه دی راغلي. که سن د بلوچستان سره هم داسې ډول چلن وسات نو موږ به مجبورن کراچی ته د هب ډیم څخه د اوبو رسولو مخه ونیسو. په پاکستان کې د سندونو په اوبو د سن صوبې پنجاب او بلوچستان ترمنځ خړې یو ځل بیا راپورته شوې دي او د سن بلوچستان او مرکزی حکومت غړي بیا وار په وار په یو بل د اوبو غلا کولو تورونه پوری کوي. په کراچی پوهنتون کې د شاړو وچو ځمکو د کارولو لپاره د جوړ انسټیټیوټ ډایرکټری بلقیس ګل وایي چې په پاکستان کې د اوبو جمع کولو لپاره په ځانګړې توګه کار نه دی شوی او دا وخت په نوره نړۍ کې په موجوده اوبو کې 40% جمع کیږي خو پاکستان یوازې 10% اوبه جمع کوي او بیا په پاکستان کې د اوبو د جمع کولو اسانتیاوي نشته چې له امله هر کال په میلیونو کیسیکو اوبه ضایع کیږي او بیا له دغې وجې په ملک کې د اوبو کمی رامخته کیږي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی چې د کوم ډیم څخه کراچی ته د اوبو بندولو اشاره کړي هغه ډیم د کراچی څخه شاوخوا 50 کیلومتر لري په بلوچستان په حب سیمه کې دی. دا ډیم په کال 1971 کې جوړ شوی او دا په پاکستان کې دریم لوی ډیم دی چې په 3,300 اکړ ځمکه خور دی او 3,50,000 اکړه فټه اوبه پکې جمع کیدی شي. نیاز علی مشال ریډیو کراچی.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال ریډیو.
السلام علیکم.
دا مشال
ریډیو
00 02 02 22 11 2 4 1 2 1 خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږ دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکي وایي هلته د ځنګلونو وهل اوس هم روان دي. دا په داسې حال کې ده چې څو وخت مخکې حکومت اعلان کړی و چې دوی به د دغه ځنګلونو د ساتلو لپاره څارونکي ګماري او خلک به نه پرېږدي چې په غیر قانوني ډول باندې ځنګلونه ووهي. مشتاق مسید پی رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان بدر سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی په سیمه کې د وزیر اعظم عمران خان نوټس اخستو باوجود د ځنګل وهل بې کچا انداز کې لاګیا دي. د بدر سیمه ځنګل وهل په څه وجه نه تم کیږي په دغې باره کې لالا فاروق جان مشال ریډیو ته وویل. د بدر سیمه یو بل اوسیدونکی شوکت علی مسید ویایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سویلی وزیرستان کې د ځنګلو وهل نوټس اخستی و خو بیا هم د ځنګلو وهل او د کوئلې سمګلینګ په سیمه کې پر روزانه بنیاد راوون دی. د بدر سیمه ځنګل کټای په باراکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ځنګلو محکمه مشر سلیم مروت سره تماس ونیولی اغوی وویل.
کدا چیک پوسټونو مونږ ذکر وکړو ساوت وزیرستان کې مونږ ته کوم نوټیفاید چیک پوسټونه دي او مونږ پنځه چیک پوسټونه دي. یو انګورا ډې کې دی، یو خامرنګ کې دی، یو ګلکچ کې دی، یو ګرداوی کې دی، یو پمکین نواز کوټ کې دی. نو دی کې دا دوه چیک پوسټونه اوس پورې فی الحال د عوامو احتجاج په وجه باندې نه دي قائم شوی، آپریشنلایز نه دي. انګورا ډا او خامرنګ روډ چې کوم سمګلینګ دی هغه لپاره آلریډي زموږ پنځه نوټیفاید چیک پوسټ دي، خو دوه اهم چیک پوسټونه چې کوم خامرنګ یا د انګورا ډا دی دا یا اوس پورې نه دي قائم شوی، په هغه باندې ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن، فارسٹ ڈپارٹمنٹ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز خپل کوشش کوي چې دا عوام مونږ په دې باندې کنوینس کړي چې دا چیک پوسټونه ولګي. گزارا فارسٹ هغه فارسٹ وایي چې کوم کې د ملکیت به د عوامو وي، خدا دې چې انتظام او انصرام چې دی آبا محکمہ جنگلات سره ہی او هغه کې به مملکه قومي اشتراک سره به محکمہ دا انتظام انسرام چلی. یو پروپیگنڈا دے چی یارا حکومت د انزمام نه پس دا جنگلات سرکاری کئی، دا سے ہرگز نشتا. دا جنگلات مخکم د خلکو اوسم د خلکو دی او ان شاء الله په مستقبل کې به هم د دې خلکو ملکیت دی. ٹرائبل اضلاع چې کوم پارلیمنٹیرین دی هغه ته یو بریفنگ پاتې دی، دا به ان شاء الله کیبینیٹ ته لاړ شي او کیبینیٹ منظوری نه پس په دا اسمبلی تزیب یا به دا گزارا فورس ڈکلیئر کیږي.
د بدر سیمه اوسیدونکو دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومت دا پخپلا د دوی د سیمه ځنګلو وهلو مخنیوای وکی او د سویلی وزیرستان د ځنګل ژغورنا د وکی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلشن
اور دن کتا سے مشال ریڈیو تا غوگی دلسنی بجی شوی رازی چی دا خبرونو لنڈیز لے پامیر ساحل سخوا وارو
په پاکستان ولسمشر سید ظهور آغا د بلوچستان د نوی گورنر په توګه ټاکل دی. بیګا د ولسمشر له دفتر په خبر بیان کې راغلی چې عارف علوی پرون د بلوچستان د پخوانی گورنر امان الله یاسین زی استعفا ومنله او آغا یې د صوبې نوی گورنر وټاکل. آغا بیګا له مشال رادیو سره په لنډو خبرو کې ویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي. افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا غړو په تهران کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د دواړو خواوو استازو پرون پر داسې مهال له یو بل سره لیدلي چې طالبانو د بادغیس ولایت پر مرکز قلعه نو برید وکړ او ښار ته ننوتل. افغان چارواکي وایي د پرونۍ ورځې تر پایه یې وسلوال په شا تمبولې ول. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د تهران پرونۍ غونډه د اعتماد جوړونې لپاره شوې. د کورمې د پولیسو مشر د مذهبي کرکې او سردریځۍ مخنیوي لپاره د ضلع د ټولنیزو شبکو د پاڼو څار اعلان کړی دی. طاهر اقبال د چهارشنبه پر ورځ په پاړه چینار کې خبري غونډه وکړه چې پولیس به د پلټنو وفاقي ادارې FIA په مرسته په کورمه کې د ټولنیزو شبکو هغه پاڼې څاري چې په وینا یې مذهبي کرکه خپروي او یا ناامنیو ته لمن وهي. اقبال د سرګندونې پر داسې محل کړی دی چې په وروستیو کې د هلې تشیع او سنیانو مشرانو له ځایي چارواکو سره غونډې وکړې او وویل چې د ټولنیزو شبکو ځینې پاڼې د سیمې امنیت ګواښي. په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې یو کس ژوبل شوی دی. د میرالی د تاڼې یو چارواکي بېګا ناوخته د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو پرون په ښار کې د سپینوام پر اوسېدونکي رامبیل ډزې وکړې او وتښتېدل. د ده په خبره نوموړی د میرالی پوښتنو ته رسولی دی. له دې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمېر 1.3 ته ورسېد. په پېښور کې لسګونه خلکو د هند د فلمونو نومیالي ستوري دلیپ کمار د جنازې غایبانه لمونځ کړی دی. نوموړی پرون د 98 کلونو په عمر کې عمر او په هند کې خاورې ته وسپارل شو. دلیپ کمار چې اصلي نوم یې محمد یوسف خان و په پېښور کې زیږیدلی و. د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون ویل له کووډ 19 څخه په نړۍ کې د مړو شمیر تر 4 میلیونه لوړ شوی دی. خو داسې فکر کېږي چې ښایي له ناروغۍ د مړو شمیر تر دې خورا زیات وي. په یو شمیر هیوادونو کې وبایي وضعیت په خرابېدو دی ځکه چې د وایرس ډلټا بڼه په تېزېدو د خپرېدو په حال کې ده. دې حالت ته په کتو په آسیایي هیوادونو او نورو ځایونو کې حکومتونه د محدودیتونو بحالولو ته اړ شوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او پامیر ساحل تاسو د خبرونو لډیز ووایې. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واورئ. یو رپورت ته ورزو د افغانستان په اړه باندې. په افغانستان کې په شمال کې په بیلابیلو برخو کې لا هم جګړې تیز دي او په ځینو ځایونو کې طالبان او په ځینو ځایونو کې افغان ځواکونه د یو بل د پښا کولو داوی کوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې په تړاو په ایران کې یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو او همدارز د افغانستان د ملي روغې جوړې د شورا غړي چې مخامخ سره کېناستې دي او خبرې کړې دي. په دې حقله د اجمل شیبر رپورټ ورو.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یو ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعینه او سخت برید وکړ. د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وایستل. د افغانستان له لوري د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت ته وزارت ویاندې ناجی انوري وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
دا ناسه د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارز د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسته کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې د یو
دا خبری د شکیل لوریو ترمنځ د قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه پکې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغاني خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یوه حساس سامان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته بل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي اژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیشې هم د خبرو برخه دي. پر قلعینو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سیوری خوړولی و او داسې ویسېده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کچ شي. د بادغیس والي حسام الدین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، که څه هم تر اوسه د دې جګړې د تلفاتو دقیقه شمېره څرګنده نه ده، خو په بادغیس کې چارواکي وایي چې تر اتیا ډېر طالبان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي، ځکه چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال دیره دي، او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال ورشي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ ورده شو. دغه ایپ چې تاسو ته ذکر وشو په دې باندې هم د مشال ریډیو ټول خبرونه شته دي، او په ژوندۍ بڼه باندې هم موږ په عمل ته اوریدلی شئ. خوست زو د افغانستان په خوست ولایت کې سلګونو اوسیدونکو ویلي دي چې هیڅ چاته به د هیواد جوړ نظام د رنګولو اجازه ورنکي. دوی پرون په داسې محل د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره راوتی وو او غونډه یې کړې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو بریدونو او همداراز نښتو زور اخیستل. په دې اړه د نجیب الله الخیل رپورټ اورو.
د خوست اوسیدونکي وایي دوی هیڅ چاته د هغو سیستمونو او بنسټونو د رنګولو اجازه نه ورکوي چې تیر شل کاله ورباندې بې شمېره پانګونه شوي او د ډېرو قربانیو په بدل کې افغانانو لاسته راوړي دي. د چهارشنبه په ورځ د خوست اوسیدونکو چې شمېرې سلګونو تنو ته رسېده، د ملي اردو اول لواء ته ورغلل او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې خپل ملاتړ اعلان کړ. قومي مشر سید کریم خان خاکسار غونډې ته په خبرو کې وویل د نظام په وړاندې جګړې او توطیې ولسونو ته د منلو وړ نه دي.
اردو دا پولیس دا سسٹم نه لیک په هیڅ سره چاته رنگ ورته نه ورکې وی دا توتی دا سیستم کې تنه رات منل وړ نه دي. نیر عباس ما دا یو شو کولا چې بیا په دې سره موږ زری شوی دوه نه رات دینه مکه دا کس سیستم بل نشي فلای موږ سولا غواړي څو چهار څو مشکل لري چې دا په دې په سټونه باندې د خپل زون اومانی د انتخابات لري دی اومانی
د غونډې ګډونوال وایي اوس د افغانانو شعور لوړ شوی او په دې پوهیږي چې نظام په یو شخص او تنظیم پورې نه دی تړلی، بلکې د ټول ملت دی او د ساتنې مسؤلیت هم ملت ته ورګرځي. د قومونو پیوستون شورا د ځوانانو د چارو مسؤل محمد یونس آهنګر وویل
دغه ملاتړ په دې معنا دی چې موږ د خپلو دفاعي ځواکونو تر څنګ درېدلی یو او چمتو یو د خپلې خاورې دفاع وکړو او د خپل پوځ سره څنګ په څنګ ودرېږو. دغه خاوره په موږ باندې حق لري، حق دا جوړیږي چې موږ هم د دې خاورې په ملاتړ کې خپلې سرښندنې وکړو.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو منصوبینو ولسونه وسایل چې په ډېر مهم وخت کې د دوی په ملاتړ خپل غږ اوچت کړی دی.
میرزا وطن جار دی اطمینان خوشواله ته ورکو چې یو لویشتم نمونه نشي نیولای. په دا تبلیغات دکمن دی هغه دکمن چې په تیښته کې ده. دوی په بعضې نکاتو کې شاید پیشروي کړي وي، خو نه هغه بیرته نیوی کیږي دوی د ساتلو ورتیا نه لري.
لدی مخکې د افغان ځواکونو په ملاتړ دا ډول لوی غونډې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړې تیزی شوې او د طالبانو د ادعاو له مخې چې لسلو زیاتې ولسوالۍ نیولي. خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي او د دوی په وینا چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه را چگیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوانداری بیشک چوانداری
دیر سخت را باری تیران هر چکی
دوست مکلن مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم څپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس دی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث تاسو هر هفته له مشال ریډیو اوري. زه به تاسو د کرکټ په اړه باندې یو څه معلومات درکمه. د ډېر زموږ اوریدونکو چې دغه د کرکټ شوقیان دي، خپلم کرکټ کوي. د پاکستان او د انګلینډ ترمنځ چې نن د یو ورځنۍ لوبو یا د 50 اوریزو لوبو لمړی میچ کیږي، دا په انګلینډ کې په کارډیف کې کیږي او د پاکستان په وخت 5 بجې دا میچ شروع کیږي. د انګلینډ او پاکستان د دې میچونو یو مهم او دلچسپ خبره دا ده چې انګلینډ په اخیری ورځو کې، دوه ورځې مخکې چې دی، د دوی په هغه اولنی ټیم کې چې کومې ټیم انتخاب کړو د انګلینډ د پاکستان د کرکټ ټیم په مقابله کې د لوبېدو لپاره، هغه کې 4-5 کسان داسې وو چې هغه د کووېډ ټیسټ، د کورونا ټیسټ مثبت راغی. د دې وجه نه ټول هغه ټیم چې وو، هغه اولنی ټیم چې د پاکستان لپاره انتخاب شو د پاکستان په مقابله کې د لوبېدو لپاره، هغه ټول کوارنټین شول. او کله چې هغوی قرنطین شول نو معنی دا چې یو بل ټیم ته ضرورت و. نو دا اوس چې کوم ټیم دی دا چې لوبېږي نن د انګلینډ، دا دې ته دویم ټیم ویل کېږي او هغومره قوي نه ګڼل کېږي د کرکټ د مبصرینو په وینا باندې. که څه هم په دې ټیم کې هم ځینې کسان داسې دي چې د انګلینډ لپاره ډېر وخت لوبې کړي دي، مثلا بن سټوکس چې دی هغه د دې ټیم کپتان ټاکل شوی دی چې هغه یو مشهور آلراونډر لوبغاړی دی. نو ګورو چې دا میچ څنګه به یو پاکستان به وګټي که انګلینډ، په دې اړه باندې به وروسته څه معلومات درکو. اوس بیرته خپلو رپورټونو ته راګرځو. د پاکستان کورونو چارو وزارت ویلی دی چې پر تورخم لار باندې د تګ راتګ محدودیت د نامعلومې مودې لپاره لا هم پسې غځي. دا محدودیتونه یا بندیزونه چې دي، دا د کورونا وایرس د وجنه لګول شوی و. اوس پاکستانی چارواکي وایي چې دوی ویره لري چې په پاکستان کې د کورونا وایرس یو نوی شکل چې ډیلټا ورژن ورته وایي، هغه رامخې ته نشي. نو د دې وجه نه په تورخم باندې خپل بندیزونه همداسې ساتي او پسې غځي یې. په دې اړه د فرهاد شینواري رپورټر.
د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې په تورخم دروازه به تر ناسرګند نیټې پورې سفري محدودیتونه دوام وکړي او یوې مخصوصې تګلارې له لاندې به پرې د پاکستان او افغانستان وګړي یوازې خپلو هیوادونو ته ستنېدای شي. د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مې 15 نیټې نه په تورخم دروازه د افغان وګړو پاکستان ته پور ننوتو بندیز لګولی، خو یوازې ایمرجنسی ناروغان او هغه زده کوونکي چې په پاکستانی تعلیمي ادارو کې داخل دي هغوی پرې پاکستان ته ورداخلېدای شي. ستار شینواری په جلال آباد کې کاروبار کوي او مشال ریډیو ته وایي د کورونا د محدودیتونو له وجې اوس نشي کولای چې پاکستان ته لاړ شي او خپل کاروبار ته دوام ورکا.
دغه تګ راتګ کې مشکلات پیدا شوي، نو ورسره موږ په کاروبار باندې ډېر اثر لیدلی. مخکې به موږ
مونږ اندغه سامانونه د کراچۍ بندرګاه نه راوړو او د پاکستان په لیار باندې تورخم په بارډر باندې به مونږ ته ډېر په اسانه باندې خپل سامانونه ریسیو کېده، په جلال آباد کې، په کابل کې، په مزار کې، حتی چې ایران طرف ته به مونږ ډېر سامانونه ایران ته به هم رسېده. نو کله نه چې دغه مشکل پېښ شوی دی، دغه ستونزه راغلې منځله، نو مونږ کوشش زیات دا کړو چې اوس مونږ خپل کاروبار ایران سیټ ته واړو. دغه کار ما ایران ته کړی دی، ته یو لس شل فیصده کار به پاکستان ته پاتې چې هغه په لیارو کې سامانونه مامانونه دي مجبورې نه هغه کار کړو، نور ما زیاته تر کار ایران طرف ته کړی دی.
یو بل افغان وګړی سبحان الله مومند وایي،
پخوا به مونږ بې پاسپورټ تلو راتلو، دا بارډر ډېر آسان و، ولې اوس چې دی د کرونا د وجې دغه وجې مختلف قسمه بندیزونه په دغه گیټ باندې راغلي، نو د خکته د پاکستان د گورنمنت د چارواکو څخه او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د چارواکو څخه هیله لرو چې دغه گیټ کولاو کی ترسو زموږ د مریضان چې د کوم ستونزو سره مخامخ دي دغه ستونزو څخه خلاص شي او په اسانۍ سره تګ راتګ وکولای شي، او همدارنګ خپل هغه کوم اړیکې چې دوی د یو بل سره لري په خپل منځ کې دغه اړیکې خو پاللی شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې مخ په زیاتېدو دي او له دې وجې ولسي وګړو ته په تورخم دروازه په دستي سات اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته پرې را داخل شي، او دغه بندیزونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. د خیبر امیګریشن چارواکي وایي یوې اندازې مطابق د کورونا د وبا نه وړاندې به په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورځې خواوشه لس زره کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي په تورخم دروازه په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړو د تګ لړۍ دوام لري، دوی لپاره د کورونا ټیسټ لازمی ګرځول شوی. که په تورخم کې ټیسټ مثبت راشي، نو بیا په لنډ کوتل روغتون کې اتو ورځو لپاره قرنطین ته لیږلی شي، او که ټیسټ منفي وي نو خپلو کورونو ته تللی شي. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي په تیرو دوه میاشتو کې په تورخم دروازه را داخل شو څه باندې 90 پاکستانی وګړو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی. بل پلو بیا په تورخم دروازه په پاکستان کې ایثار افغان وګړي د کورونا ټیسټ خودلو بغیر افغانستان ته اوړېدای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. تاسو کولای شئ د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم همدا اوس واورئ. په پېښور کې د هندوستان د نومیالي فلمي ستوري دلیپ کمار د جنازې غیبانه لمونځ پرون شوی دی. د دلیپ کمار اصلي نوم محمد یوسف خان و، چې د 98 کلونو په عمر په هند کې په ممبئی ښار کې مړ شو. هغه اصلا په پېښور کې زیږیدلی و او د پېښور نه یې کورنۍ ممبئی ته تللې وه. په اړه یې د شبیرجان رپورټ و.
یوسف خان چې د هندوستان فلم انډسټری کې په دلیپ کمار مشهور دی، کال 1922 کې پېښور محله خداداد کې زیږیدلی و، او د جولای په 10 د هندوستان ممبئی ښار کې 2 کم 16 کال عمر کې حق ورسېدو. محله خداداد کې د کلچر هیریټیج کونسل سیکرټری شکیل وحیدالله چې 1300 کلونه داسې پېښور کې د یوسف خان سالګری هم مانځلې، د ده غایبانه جنازې په مخه مشال لیډو ته وویل چې په ډېر لږ وخت کې یوسف خان چې په دلیپ کمار مشهور و، نه یوازې په هندوستان کې بلکې په نړۍ ڈیر لوئے نم پیدا کرو.
د
دلیپ صاحب وفات کېدل یقینا نه صرف د پیښور خلکو لپاره، نه صرف د هندوستان د خلکو لپاره، بلکې په کم کم ځای کې چې د فن او ثقافت سره مینه لرونکي خلک موجود دي، نو دا یو بین الاقوامي سانحه ده زموږ لپاره چې دلیپ صاحب په شکل کې یو ښه عظیم اداکار هغه نن په منځ کې نه دی. خو زما دا منل دي چې دلیپ صاحب د خپل فني خدمات او ادبي خدمات په وجه باندې به تر قیمته پورې چې کوم دی خلکو په زړونو کې جمدي وي. دلیپ صاحب 50 کاله تسلسل سره د هندوستان په فلم انډسټری باندې چې کوم دی بادشاهت کړی دی.
د پېښور اوسیدونکي فواد اسحاق وایي چې رشته کې دلیپ کمار یا یوسف خان تر کېدو او د هغه په مرګ ډېر خفه دي.
نن یو ډېر افسوسناک ورځ ده چې د پېښور یو نامور زوی د دنیا نه لاړو. داسې خلک په تاریخ کې ډېر کم پیدا کیږي. الله دې هغه ته هغه جهان خښته کړي. دا هغه یو انداز د اداکاري جداګانه وا، او دې نه علاوه صرف هغه اداکار نه و بلکې یو ډېر نیک نیت، ډېر رحم دل انسان و. چې انسانیت د پاره، چیریټی د پاره، اسپیشلونو د پاره ډېر کار کول. سن 1988 کې هغه د فاطمی فاؤنډیشن فنڈ ریزنګ د پاره پاکستان ته راغلی و.
په دغه غایبانه جنازه کې برخه اخیستونکي د محله خداداد اوسیدونکي سلمان شاه وایي چې پېښور کې هم او هندوستان کې هم یو شان مشهور و.
دلیپ کمار چې کوم دی د فلم انډستری د پاره خدا دې چې یو ډېر ویل ناون، یو ډېر پټه هستي د فلم انډستری نه لاړه. دا ډېر کنټریبیوشنز او دا انډستری د پاره ډېر خدمات. نو دا چې یو تاریخ یو ګیپ راغو په انډستری کې، چې کچا دا غو چې کوم کیریئر و هغه ډېر خوله و، ډېر برایټ کیریئر و، ډېر دغه او د پېښور چې کوم نام دی داغي ور سرتاز او محبت او کتو چې دل تراله داغي هم ډېر وخت ودا سه به نور هم خلق خوخی.
یوسف خان په نور لسوا سلور سلوي ختم کې په هندستان کې په فلمونو کې کار پیل کړی وو، او د هغه د خدماتو پر وړاندې کې د هندستان نه علاوه د پاکستان حکومت هم په کال نور لسوا اته اتیایم کې ستاره امتیاز ایوارډ ورته ورکړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي چې په دغه وخت کې د شورونه د ماشومانو د تښتول کېدو او سمګل کېدو یا قاچاقېدو مسله موجوده ده، خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هغومره ګامونه او هغسې ګامونه چې په کار ده واخیستل شي نه اخلي. پر دې موضوع چې ماشومان څنګه غیب کېږي، څنګه یې سمګل کېږي او څنګه یې مخنیوی کېږي، په دې اړه د ملیحه میرزاده رپورټ.
د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وایي چې سلور کاله وړاندې له دغه خاره تښتول شوی او افغانستان ته قاچاق شوی یوه ماشومه پیدا کړي او له مور پلار سره یې ملاو کړی ده. د بنو د پولیسو د تحقیقاتي څانګې یو افسر میر دراز د مارچ په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې د ګلاله په نوم دغه ماشومه شازیه نومې یوې ښځې او د هغې خاوند آصف په 2013 کې تښتولې وه او د افغانستان په خوست ولایت کې خرڅه کړې وه. د پولیسو په وینا دا دواړه ښځه خاوند اوس په حوالاتو کې دي.
دلته موږ خپل اعتراف جوړ موږ کو کنه دغه موږ خرڅ کړی دي، او دا جنې موږ په خوست افغانستان کې خرڅ کړی ده. په 85,000 د افغانۍ باندې خرڅ کړی وه. نو دا ملزمان دواړه جیل ته راوړل. موږ به دې پسې ولګېدلو، سورس مې استعمال کړو هلته افغانستان خوست دغه کې سورس په طریقې سره د پلار او د مور مې پسې ولېږل. هلته مې کسانو ته ملاو کړل. نو بس هغه طریقې سره موږ د جنې طریقه ور وکړه. د ملزم دغه چا باندې خرڅ کړی وه، هغوی ته ویلې دا مالور ده وزې خرڅوم، او د تېر اتوار باندې دا جنې د خوست افغانستان نه راغلې وه.
د ګلالې مور نسیمې بیبي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا خپل او یو بل لور یې هم دغو کسانو په بانه بوتلې وې او په افغانستان کې خرڅې کړې وې. خو دوی په 2019 کې په څه طریقه پاکستان ته راغلل. البته بله ماشومه یعنی ګلالې چې پر بل چا خرڅه شوې وه لاپتا وه.
دا د مونږه خورې هغه به ګوندیان وو بله خورې راضا چې د بازار له لاس مالته مونږ ته بوتلې را وغوښتلې او هېڅ څه نشه ده دا ژولې وه بس هغې چې کومه د په کابل ته ورسولې په ما پسې یو کس را وغوښتو نو هغې باندې زه خرڅه کړم په 3 لکه روپۍ باندې ماشومه جینۍ ور سره یوازې وم دا ماشومه لور مې او د غټه جینۍ رانه پاتې کړه او کړل نه نو دا بیا په بل وطن کې خرڅه کړه خو سورته وایې امیر کولا خورې په مونږ داسې تېر دي که نه لکه په سر ور کې چې ګامدل انسان واچوې او نه پکې مړ کېږي او نه زمزم پکې څو د ماشومې څلور کوله هلته جوړلې دي ځکه دومره ظلم پکړه او چې دې ته مړو ته نه ورکوله چای به نه ورکوله اوبه به نه ورکولې په ډاکترانو نه ګرځوله.
نسیمه بی بی زیاته کړه لور یې د دې لپاره خرڅه شوې وه چې کله لویه شي نو واده وکړل شي. د ماشومانو د حقونو فعالان وای په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تختول کیږي. د انټرنیشنل سوسایټي فار د پریونشن آف چایلډ ابیوز اینڈ نیگلیکټ په نوم د یوې ادارې سره وابسته ډاکټر توفیل محمد مشال ریډیو تویل چې ماشومان د واده، جبري مشقت او یا د جنسي استعمال لپاره تختول کیږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کیږي.
چایلډ ټریفیکینګ چې ورته وایو چې ماشوم دی بلته لاړ شي بل بلته وتښتي. ابډکشن چې بارډر دننه دی وزاره پر ځای ته چې کوم دی ماشوم دا کیږي د مختلف سیزونو لپاره هغه د خرڅولو لپاره هم ورکول شي. هغه باندې بیا وروسته چې کوم دی حضور جبري مشقت هم په کولی شي. هغه ماشوم سره جنسي زیادتي هم چې کوم دی کېدای شي ماشومانو سره زیادتي یا د چایلډ ابیوز یو بدترین
کارپوهان وای ماشومان تر تختول کې دروسته په ملک کې دننه بل ځای ته ولېږل شي او یا بیا په بل هیواد کې خرڅ کړل شي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ممتاز ګوهر مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې دننه تختول شوي ماشومان زیاتره په کورونو کې په کار اچول کیږي چې زیات شمیر پکې د جینکو دي. د هغه په خبره د ماشومانو د تختولو زیاتره پیښې په پنجاب، سند او اسلام آباد کې رپورټ شوي خو د دې کره شمیر نه دی معلوم.
بکسره داسې بلها کی سونه دي په پاکستان کې داسې کی سونه د ریکارډولو کومه اداره نشته. ځینې ادارې په اخبارونو کې رپورټ شوې پیښې راټولوي خو چې کومه کی سونه رپورټ کیږي هغه ډېر کم وي. په هیواد کې دننه د تختول شوو ماشومانو نیغ په نیغه تعلق په کورونو کې په کار اچول شوو مهنتکشو ماشومانو سره دي. په پاکستان کې ډېرې مافیاګانې دا کار کوي. تاسو به اسلام آباد کې سوالګري ماشومان کتلي وي دا هم یو غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي.
خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو یو بل فعال عمران ټکر په خبره د یوې اندازې له مخه په پاکستان کې په 2000 کې د انساني قاچاق 9,950 کیسونه رپورټ شوي. په پاکستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون 2013 لاندې د انساني سمګلنګ سزا 14 کاله قید او 10,000 روپۍ جرمانه ده او وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے د دې کیسونو پلټنې کوي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وایي چې دا یو نوی قانون دی او د عملي کولو رجحان یې دومره تسلی بخش نه دی خو دا د ستاینې وړ ده چې اوس د انساني سمګلنګ خلاف یو قانون موجود دی.
دغه مخکې داسې سخت قانون موجود نو عملي کولو والا اداره چې دا اف آی اے دا غي د نورو ادارو سره لکه پولیس یا نورې ادارې دا غي سره د کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی او سره سره د دغه امپلیمنټینګ باډی سي نو دا غي د کیپاسټی بلډینګ هم یو ډېر غټ ضرورت دی. د دې ډیټا مینجمنټ او بارډر سیکیورټي دا ټول د دې سره تعلق ساتي. اوس زما په خیال هر کله چې یو قانون په ملک کې راشي نو هغې لاندې پکار ده چې یو سټرینتن میکانیزم وي یو سسټم وي نو بیا دغه ایشو چې ده نو په هغې کې کمیم راځي او د هغې خاتمه هم کیدی شي.
بلخوا د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي وایي په هغو کیسونو کې د ماشومانو د ژغورلو لپاره کاروایانې کوي چې په علم کې راشي او ورته رپورټ شي. د ادارې د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې مشر ظهیر احمد مشال ریډیو تویل چې دوی په هغو کیسونو کې کاروایی کوي چې نورو ملکونو ته د انساني قاچاق هغه وي. نوموړي زیاته کړه چې د انساني سمګلنګ د مخنیوي قانون او آگاهۍ له امله دا پیښې کمې شوې دي.
کمی خو پکې بالکل راغلی دی او د دې قانون نه علاوه نور عوامل هم دي لکه په خلکو کې پوهاوی زیات شوی، اف آی اے او پولیس زیات بیداره شوي، د نړیوالو پولیسو تاون هم زیات شوی دی. خو دا داسې غټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې اول به 1500 کیسونه رپورټ کېدل نو اوس 300 تراکوس شوي دي. دا خو په اصل کې یو څو کیسونه وي. موږ په مسلسل ډول د اف آی اے چارواکو او پولیسو سره په رابطه کې یو نو په هغې کې د قانون نافذونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورکول شامل دي نور هم ډیر کارونه دي خو قانون لا نوي دي نو پسمه توګه عملی کېدو کې به لږ وخت لګي
لا انفورسمنت کو مې تھوڑا بهتر سنسټایز کرنے میں اٹ ول ٹیک سم ٹائم
ډاکټر توفیل ویل چې په داسې کیسونو کې د ماشومان بیا رغونه یو اوږد عمل وي ځکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او د هغه په صحت موجود وي
روګه داسې کتلی چې ماشومان تختولي شوی دي ابیاری کول شوی بیا د هغه چې کوم ریهابلیټیشن پکار وي هغه یو ډیر لوی عمل نه دیږي دا هغه نفسیاتي تور باندې سایکولوژیکل ریهابلیټیشن چې کوم ورته وایي هغه کیږي یا که هغه څه بدني نقصان رسېږي هغه کیږي یا هغه بیا خپل زور حالت دا هغه مور پر کونسلنګ دا هغه خپل کونسلنګ هغه کې ډیر قسمه ذهني او بدني بیماریاں داسې ماشومان کوي
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی وای د ماشومانو تختونه او خرڅونه د انساني حقونو یو غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره ډیرو ګامونو ته ضرورت دی دوی وای په کار ده چې موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي او د پولو د منظمولو په ګډون شعور او آگاهي هم زیاته کړل شي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.